په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. په څو شیبو کې د خبرونې راپورونه معرفي کوو. نن شنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 13 نیټه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. لینا امیرین په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼې کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللې وایي چې هغه له 16 کاله جلا وطني وروسته په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوی ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 19 میاشتو را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي، د آزادې اروپا ازادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخې پخواني صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیځ پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میل میاشتې راهیسې واکمن دی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 178 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سو وژغورل. وژغورل سو کې 8 کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 3 کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلي یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. یو بنسټ ادعا کوي چې طالب وسلوالو فرا کې یوه میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده، خو د فرا چارواکي دا پرې اشاره دوي. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له 6 میاشتو محکمې ته راجع سوې. د هغه کورنۍ د هغه دپاره د عدالت غوښتنه کوي.
باید د دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم وو.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ژلۍ کروندګر زیانمن کړي دي.
چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ناګورنو قرباخ کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل دوام لري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپریږي.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
دیخ پرونی ته بیا هم شرغل است. ورزو در پرونه برخی ته د افغانستان د شوزو او ماشومان د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړی چې طالب وسلوالو په فرا کې یوه ښځه په محضر کې په درو وهلې ده. خود فرا ولایتی چارواکی د پیش ردوی د بنسان د شزو او ماشمان د حسین د پیاورتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. خو ازادي رادیو د دې ویډیو کاروالې نسی تاییدولې. دا هم څرګنده نه ده چې د پیشکل سوي او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فراه ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقوقو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خبر شوی ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کوي طالبان دي په حجاب پوښل شوی یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا لخوا ثبت شوې، خو د یاد بنسټ مشرې مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوې او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولې. د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې دغه ډول یو پی خلامسته کېدل رات کړل، خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لزګونه ښځو او نارینو ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خبره کړي. د افغانستان ستر محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي، د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د ستر محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملی شوی او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سر لدی چې د بدلون ژمنې شوي خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او دا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهی یو کلتور عملی کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقونو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یو پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره دغه ډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مهادرس او دفتر در افغانستان
کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لري. په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ورنه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان په خصوص خانمایي کې میخواهند صدا بلند کنن.
بلخوا په جرمنی کې میشته د خوځو د حقونو افغان فعال تمنا زریا پر یعنی د دوهم ځل لپاره د افغان خوځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نو موري په خپل ټوئیټر په خبر شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمیر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبري کوي.
د دې پر ځای چې موږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې موږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مختلف شي نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
اغلی پیریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځې اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل ایکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خواهی د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ به ترلاسه شي چې افغانانو په ځانګړي توګه لنجونو او خوځو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د غلي امیری د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی د هر ډول زده کړو مخه نیولې او پر ښځو یې حجاب جبري کړی. دغه شان په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او پارکونو، ورزشي لوبغالو او عمومي خزینه حمامونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته لشپړ میاشتو محکمې ته تللې ده. د شغلی ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمیر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم لپاره کار کوي د یو ملت د اساسي حقونو لپاره کار کوي هغه نیول کیږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمیر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. نه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما د سپتمبر په 16 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې اوبه څښلي او ګواښلي یې دي. خو ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجه اخیستل شوی اعتراف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصول مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او اقرار او شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان الاس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 لخپل خاون او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پرسی درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 28مه لخپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې دي او د دې خوځښت د غړو د اداو پر بنسټ تر اوسه د دې په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پرسی کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانومی که فقط گناهشان این بود که بخون
دا واقعا خوشینون که دا هغه دو مرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنۍ سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و مغوختل د متی الله ویسا د ورور عطا الله ویسا او د مرمن بسیم د دو پړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویان دي زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرې دوی سم پښتنه سواب نکړي. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضه مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان نه دي عمله نیولې بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بنده خوشي شوي خو د جولیا پارسي ندا پروانی متی الله ویسا رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې تیر شپه اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې چې له کبله دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غځېدلې د خاوک لار هم د واورې ورېدو له کبله ځای ځای بنده ده چې پر دې لاره تلونکي مسافر یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د مینی د موسم پر رسیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادۍ رادیو ته وایي.
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسېدلې فصلونه لکه شولې او سبزي بېنډۍ بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات او لرې زیاتې څلور شیشې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسېدلې فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمنګ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکو ګلانور هم وایي دغه ولایت پټنیو او مساخیل ولسوالۍ کې د ګلیو لامل کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي.
پټنیو ولسوالۍ کې شوی دا مساخیل کې د زو کورسمه کې ګر کې د سنی ګر کې خو هغه وړه ګل شوی دا خلاص مثال د مساخیل کو جوړ دي لوبیا د دغه کانو د خړې د ځمونې کړې ده. پټنیو طرف ته چې دا واکه دی ولاته زرا لګې ته نه راځي د پنسپات د دبليو ټي له خوا واخ واخ شوی
و مغختل چې د تازه ورختونو او غلې لامل په کونړ ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي وو مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو ازادۍ رادیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدیله د خاوک لار هم تېره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. زبیح الله چې تېره ورځ له کندز څخه پر یاد لار کابل تر راغلی آزادۍ رادیو ته وویل
کله چې موږ خوک تر ورسېدلو ډېر زیاتې واوره شوې، موټرې بندې وې، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلې وې هغه بیرته وګرځېدلې، چون لار نه و چې تېر شوې وې. هغه سړک هم وړوکېدی، د موټرو بیروبار هم پېزېد. تقریبا 15-16 ساعته د لار بندۍ وروسته موږ د هغه لارې نه راواختلو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلې وې هغوی بیرته وګرځېدلې، لاړې د شیبر او د حاجي ګک په لاره باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو دوو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده، او معلومه هم نه ده چې کله به خلاص شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس یوه نړیواله مسأله. ارمنستان وایي چې تر یو لکو ډېر کسان له ناګورنو قرباغ سیمې چې څه باندې اونۍ مخکې آذربایجان نیولې ده وتلې دي. یوروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نشه کوي. ارمنستان هم خپل سپیناوی لري. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر ناوري.
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباغ سیمه یې پرېښې ده د 1,309 کسانو نمونه ثبت کړې دي. دا شمېره د ناګورنو قرباغ د ټول نفوس له 3 باندې یوه برخه جوړوي. د ارمني کډوالو دا نوې شمېرې 2 ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه ICJ کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباغ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباغ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیات شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباغ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي، او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به نن شنبې یا یکشنبې ناګورنو قرباغ ته یو پلاوی واستوي. دوجارک زیاته کړه چې ملګرو ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې 10 کلونو راهیسې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست. په څو شیبو کې نور راپورونه هم خبرو خو اوس د ته ګوري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبرېدونکي ورسپانې سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر 15 غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه و، او د طالبانو استادو هم پکې پر سیمه ایزو ګواښونو خبرې وکړې. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کېږي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده، او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي. په مقاله کې د روسیې د تاس خبري ایجنس په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو ګواښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو. که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده، او وی ویل روسیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي. د سیاتل ټایمز په لیکنه کې ویل شوي چې څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1990 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کاله دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي. د لیکوال پوینا طالبانو ل شریعت د خپل تعبیر لمخ جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي. شزي له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محروم شوی دي او په ورستي مورد کې د دوی سنگار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځانډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالی رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکي پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماتان له هند وتلي او اوس په دغه ډیپلوماتیکي استازولۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماتانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپاڼې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوې چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هند بهر وو او کله چې ډیپلوماتانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپاڼې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هند بهر ژوند کوه ادعا یې درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال پوینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت کړی و. په کندوز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بیسر یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندوز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندوز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندوز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتله.
عبدالباقی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمه کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
فصل نشده امسال، د کوم آفت کې رسیده فصل نشده.
سکل د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمیر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سکل د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پنځه څلوېښت کلن بسم الله د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از اگر خدا داد خدا میکنش، اگر نه داد دوره نمیدونه، فقط دولت هم خراب.
د پستو ځنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمېر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د ځنګلو څېرمه اوسېږي هغوی هر کال د پستو ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د ځنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له دیرش کلونو رئیس د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې ساش کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د قندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې وکړه پستې مو نه شوله. بیا د قندوز پستې د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي، تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو ونه شوې سږ کال، ډېرې کمې دي. بیخي یوه کیلو پسته ده اوس پیلن په 2200 تر 2300 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علی آباد، چهاردرې، دشیرچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 30,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم خواله په صورت کې لدې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډیر حاصلات ترلاسه کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو